د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زموږ خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماخام تر و بجو دوام کوي. نن دوشنبه د کاب یهود میاشتې 12مه چې د مارچ میاشتې له 2 منټې سره برابر ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره شوې موافقه په کلکه څاري. افغان چارواکي هیله کوي چې طالبان د موافقې موادو ته ژمن پاتې شي او کنه هر څه به له لاسه ووځي. د طالبانو او امریکا هوکړې په اړه مو د خلکو له خوښۍ او اندېښنو هم خبرو. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په وروستیو سیاسي حالاتو خبرې کړې. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 9000 ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبري ورسره کړی. دا خبره افغان جمهور رئیس یک شنبه ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. ښاغلی غنی لیکلی ولسمشر ټرمپ د پروسې د مخته وړلو په هدف د افغان حکومت پر رهبرۍ او دولتي ظرفیت باندې ډاډ څرګند کړ. دوی دواړو داسې وخت خبرې کړي چې شنبه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې چې افغان او امریکایي چارواکو مشروط بللی، ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي او د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو د دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه له ترکیه د یونان په لوري وخوځیدل چې د ترکیه هیواد د هغو کډوالو په مخ خپل لارې خلاص کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. له جمعې راهیسې زرګونه پناه غوښتونکي په سړه هوا کې د یونان په 2 متره کې پراته دي، خو هاخوا د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې یو افغان پناه غوښتونکي رسول چې خپل وړ ماشومې په اوګو پرون د یونان د پولیسو له بد چلند شکایت وکړ. دای وای ان موږ چې ماشومان هم را سره د یوناني سرتیری هوایی ډزې وکړلې، هغوی له موږ هر څه چې لرو اخلي، زموږ پیسې، موبایلونه او هر څه. نور ملګرو باندې مو هم همدا کیسه شوې. موږ اوس بیرته شاته راغلی یو، خو له دې زیات نه ځو. یو بل افغان کډوال نجیب هم ویلي چې د یونان پولیسو د دوی پیسې اخیستي او په زور یې بیرته د ترکیې خواته ګرځولي. ترکیه د کډوالو په مخه له تیرې جمعې راهیسې ځکه خپلې پولې خلاصې کړې چې وایي نور د کډوالو د ساتلو وړتیا نه لري او اروپا د کډوالو د کوربتوب په بدل کې له ترکیې سره خپلې مالي ژمنې نه دي عملي کړې. د ترکیې لخوا داسې وخت زرګونه کسان د اروپا په لور روان شوي چې دا هیواد په سوریه کې هم د بشار الاسد له رژیم سره په نښته کې دی او د جګړو په سبب لکونه سوریایان بې کوره شوي او د ترکیې پولو ته یې پناه وړې ده. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړې دي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل شوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
ما مدت چند سال به ایران زندگی میکرده بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تا دای وای مکتو کاله ایران که اوسیدو د فامیل یو غړی مو سوځیدلی وو د تداوی لپاره مو حل ته وړی وو. دوه نیم کاله حل ته وو بیرته په زور را وستلو. د ملک لارې مو فرات ځانون را ورسول. خدای شاهد دی چې که د شپې خرڅ هم ولرو. دا زور کور کې میاشتې 3000 کرایه ورکو او نه تنه ډوډۍ خواره لرو. د فراه ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحم الدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 430 افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایرانه ایستل شوي دي. یون ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او افغان حکومت تل په عزت او په خپله خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې 8000 خلک په کورونا وایرس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر هم له 3000 اوښتی دی. اول تیر دسمبر د چین په ووهان ښار کې خلک په دې ویروس اخته شوي وو او قرار قرار د نړۍ څخه باندې شپېتو هیوادونو ته دا ویروس خپور شو. د راپورونو په اساس په چین کې نږدې 80,000 کسان دې ویروس نیولی دي. هلته د وژل شوو خلکو شمیر 2,000 ته رسیدلی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ګڼ اوسیدونکي د کورونا ویروس له لاسه مړه شوي. هلته د وژل شوو شمیر تر پرونه 450 تنه خودل کېده او پرې د اخته و شمیر 980 ته رسیدلی. دغه ویروس د اروپا ګڼ هیوادونه هم ګواښلي. په ایټالیا کې د ویروس څخه باندې زر کسان اخته شوي او له ډلې یې 40 تنه مړه شوي. په برېټانیا کې چارواکو تازه پرون تایید کړی چې 23 تنه په دې ویروس اخته شوي. تازه راپورونه وایي چې چک جمهوریت کې هم په دې ویروس 3 تنه اخته شوي دي. او روسای خبر دا چې د قزاقستان جمهور رئیس جمارات توقایف د جامپیل په جنوبی سیمه کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللی د فبروري د اتمې اومې خونړۍ او قومین خطو مسؤولې بللی. په دین خطو کې یو لس کسان وژل شوي وو. ولسمشر توقایف د قزاقستان جامپیل سیمه ته په سفر کې پرونو ویل چې یوې جنایتکار ډلې غوښتل د یوې بلې ډلې د سرحدي سوداګرۍ کنټرول په لاس کې واخلي. توقایف داسې وخت د جامپیل سیمه ته پرون سفر وکړ چې د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د الماتی پولیسو لسګونه دا مظاهره چان ونیول او په زور یې موټرونو ته واچول. پولیسو مظاهرې ناقانونه بللي. حال دا چې د راپورونو په اساس مظاهره چانو له سوله ییزو لارو خپل غږ پورته کړی وو او اوس هم د هوا حالات
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 14 چټي سلور اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 15 اسمان سای سیوریس. کندهار د تودوخې لوړه درجه 40 چټي شپږ اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 2 اسمان سای سیوریس. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 40 چټي 11 اسمان شین.
خبرونه او د هوا حالات مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ او آر جی وړاندې په خبرونه کې. او رای چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره سولې ته د رسیدو لاسلیک شوی تړون په کلاکه څاري. افغان ولسمشر وایي که طالبان له تړونه سرغړونه وکړي هر څه له لاسه وځي.
تړون مشروط دی. که چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي هر څه سقوط کولای شي.
دې تړون ته جګړه ځپلې کورنۍ په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې هیله منې دي.
خزی په دې مشکلات تو کې مچان لا سور کوي خاوندان لا سور کوي. خدای دې وکړي چې تل پاتې سول راسي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې د غراز اوري چې اروپایي ټولنه د روسیې او ترکیې د کړکیچ د مخنیوي لپاره بیړنۍ ناسته جوړوي. ترکی چارواکي د روسیې غواړي چې د سوریې له موضوع ځان څنډې تکړي.
له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ژوند رنګونو پروګرام هم درته لرو. هیله دا تر پایه راسره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د امریکا تر موافقې یوه ورځ وروسته یک شنبه ماښام ویلي که طالبان له خپلو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم چې تازه له دوحې واشنګټن ته ستون شوی ویلي چې له طالبانو سره د شوې موافقې په اساس هر یو کس څارلی او مسؤول ګرځولی شي. امریکا او طالبانو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. سفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې که دا ډله له خپلو ژمنو تیره شي هر څه ګډوډېدلی شي. ښاغلي غنی دغه پیغام یک شنبه ماښام له سی این این تلویزیون سره په یوه مرکه کې طالبانو ته ورکړ.
تړون مشروط ده چې چیرته طالبان په دې څوار لسمیشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغه موافقه ووزی هر څه سقوط کولای شي او مسؤلیت به هم د هغوی په غاړه وي. خغلی غنی شنبه او یک شنبه هم په خپل جلا جلا ویناو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او وی ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبانی مواد څنګه عملی کوي. له طالبانو سره امریکا متحده ایالاتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه مشروط تړون لمخې ټول بهرنی پوځیان په 14 میاشتو کې افغانستان اوزی. د بین الافغاني خبرو تر پیله امریکا له اړوند خو سره خبري کوي چې 15000 طالب بندیان خوشی شي او طالبان له القاعده او نور ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او هیدینوی د هغوی د بریدونو مخانیسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحه واشنگتن ته ستون شوې پرون یک شنبه د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په امریکا کې ویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي خو امریکا هر څه څاري او تش په خبرو باور نشي
کېدی.
دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده. دا یو ژوره مجموعه ده د څو میاشتو مذاکرو خار زول شوې او تایید شوې مجموعه او تګلاره ده چې لمخې موږ د تړون هر یو غړی څارل او حساب کتاب سره کولای شو. موږ به دا کار وکړو. دا په باور کوم تړلې خبر نه ده. دا په هغه څه تړلې دي چې عملاً په میدان کې تر سره کیږي، نه یوازې پرون چې یو مهم ورځ و بلکې دراتلونکو ورځو په مخه هم.
But in the days that follow
Pompeo ویل دا تړون دوا سری پوزي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بهري قواو د خوندي ساتلو لپاره دی او د کانګرس غړي چانس لري چې وې ګوري. امریکا او طالبانو شنبه تر یوې اونۍ اورکم وروسته موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپل ژمنو ولاړ پاتې شي.
و موریدل چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. بلورته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې په افغانانو کې بیلابیل خبرګونونه پارولي. ځینې کارپوهان وایي دغه هوکړې چې ځینې ناسرګندې برخې لري کولای شي د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي، خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي دغه هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هوارولی شي. په دې اړه خان محمد سین دا راپور برابر کړی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تلس کلنې خونړۍ جګړې وروسته د هوکړې لاسلیک یو لړ پښتني اندېښنې او خوشبینۍ پیدا کړې دي. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې پوهان دغه هوکړه مبهمه او تر ډېره حده د امریکا په ګټه ګڼي. د دوی په خبره دغه هوکړه اجرایي تضمین نه لري او همدارنګه د بندیانو د خوشي کېدو په اړه پکې فني ستونزې لیدل کېږي. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي
ټول لپاره لوی پرمختګ د ارسول لپاره د طالبانو د امریکا ترمنځ توافق شوی دی چې د جګړه ختمي. اما د دې د بندنې باندې مذاکرات مسله په ګونګه پاتې شوی چې طالبانو سره د افغان حکومت رسمیت نه لري وسه پوری او توافقنامه کې داسې افغان سر ذکر شوی دی، یعنی افغان لوري ذکر شوی دی. ممکن د احزاب په ادرس څوک لاشي، د مدني ټولنې په ادرس څوک لاشي.
خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دغه هوکړې لاسلیک کول د سولې د مذاکراتو لپاره یو خلاره بولي. د دغه جرګې د هم مرستيال محمد آصف صدیقي وایي
زه خپل ورس داد ورتم چې پیډی سي چې په شروع کې د کومه مطبوعاتي مسایل چې دا به طالب په نه بکړ باندې پاسو شي، مګر زه خپل ورس ته بعد دوه میاشتو دا داد ورکوم چې دا ټول ګټه به په مجموع کې موږ افغان دولت افغان حکومت به کړی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه په ورځ د قطر په مرکز د دوحې په خار کې هوکړه لیک لاسلیک شو. لدې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر او د ناتو له عمومي منشي ینس ټوټلبرګ سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې په 14 میاشتو کې له افغانستان نه د امریکا او نورو هیوادونو د پوځونو په وتلو ټینګار شوی دی. خلک د دغه هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د حقوقو د پوهنځي محصله سرود وای په دغه هوکړه کې د افغانانو او پتیره د ښځو حقونو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دا وای زله هغه وضعیت چې نشي ویل کېده روخانه ده. په اړه فکر کوم ځکه چې د ښځو حقونه او سوکلن لاستراوړنې پکې ګونګې دي. دا یوازې په خبرو کې ویل کېږي نه په متن کې. د پایلو په اړه له هیلو نه اندېښنې ډېرې دي.
ما زیات نگران هستم.
خدا د بیا ته د پوهنځي او محصل خان زمان دغه هوکړه ته خوشبينه ده.
زه ورته ډیر زیات خوشبينه یم ځکه چې نړیواله سطح باندې د نړۍ د سولې لامل شي.
لدې سره په پام کې ده چې دغه هوکړه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي، نوریاس نوري د ځینو د ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سر لیک لاندې چې له طالبانو سره له موافقې وروسته افغانان د دغې موافقې جزئیاتو ته اندېښنه لري او مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز په پیل کې د افغانانو د څو مهمو اندېښنو یادونه کوي او لیکي ډېر کسان د امریکایي ځواکونو د وتلو، د بندیانو د خوشې کولو، د څرنګوالي، د ښځو د حقونو او د حکومت د کنټرول په اړه د دغې موافقې مهمو ټکو ته اندېښنه لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه موافقه چې د شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ وشوه لږ تر لږه یو اړخ څرګندوي، او هغه دا چې متحدو ایالتونو او طالبانو هغه څه ترلاسه کړل چې دواړو یې له زړه غوښتنه کوله. د مهال ویش له مخې افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل او دا چې له هغې وروسته به څه پیښیږي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په دې منځ کې د افغانستان خلک دي چې وروستۍ برخه به یې چې څه پیښیږي دوی لپاره څه ډول وي. د هغې موافقې چې له مخې د دوی حکومت څنګ ته شوی او ډېرې مهمې مسلې هم مبهمې پاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي په دغه پروسه کې لومړنی خنډ چې ظاهرا په څه کم څلېرشتو ساعتونو کې راڅرګند شو، هغه دا چې متحدو ایالتونو د شنبې په ورځ د دغه موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د مارچ تر لسمې به د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شي او طالبان به هم له خپل لوري د حکومت 1000 بندیان خوشې کړي. خو د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دا به له طالبانو سره د مخامخ خبرو تر پیلېدو مخکې شرط نه وي. ښاغلي غنی وویل زموږ خلک د سولې په اړه اجماع لري، خو دوی په دې اړه چې د سولې لپاره باید څومره قیمت پرې کړي اجماع ته نه دي رسېدلي. هغه وویل په دې اړه به تر هغو چې یوه موافقه ترلاسه کوو خبرې وشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی موافقه او د هغې پر ځینو برخو د افغان ولسمشر اشرف غنی انتقادونو ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر غنی پرون یک شنبه د بندیانو د خوشې کېدو د لانجمن مهال ویش په ګډون د دغه موافقې پر ځینو برخو انتقاد وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د غنی دغه انتقادونه د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان چې پر روان کړکیچ کې یوې نوې مرحلې ته داخليږي په وړاندې څه ستونزې پرتې دي. په تیره بیا د ښکېلو اړخونو لخوا د هغو شرایطو د پوره کولو په برخه کې چې پر اساس به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي، او همدا چې په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر څه حد راکمه شي. ولسمشر غنی وویل دا د امریکا نه بلکې د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې طالب بندیان خوشې کړي کنه. هغه زیاته کړه چې د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه ژمنه نه ده شوې او پر دې موضوع به ښایي له طالبانو سره د مذاکراتو په جریان کې خبرې وکړي، خو هغه باید د دغو مذاکرو د پیل لپاره یو شرط نه وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې 2:00 او 13 دقیقې دي. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. اروپایي ټولنه همدا اونۍ د سوریې په ادلب کې د ترکیې او روسیې د کړکیچ د مخنیوي په لارو چارو باندې یو بیړنۍ ناسته کوي. د دې ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران د یونان په غوښتنه سره ټولېږي. یونان وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې د دغه هیواد پولو ته لسګونه زره هغه پناه غوښتونکي ورسېدلي چې ترکیې یې مخه خلاصه کړي. د ترکیې د دې کار هدف د خودل شوې چې په سوریه کې د خپل عملیاتو لپاره د اروپای ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. په ادلب کې د سوریه او ترکیې د پوځیانو ترمنځ د نښتو په دوام بشری ناورین چې د خلکو بې کوره کېدل او د کډوالۍ زیاتېدل لوی بیلګې دي لا پسې زیات شوې. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانګزی راپورته.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران روانونه د سوریې په ادلب ښار کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. دوی داسې وخت سره کېنی چې په ادلب کې د سوریې د رژیم او ترکی پوځیانو نښتو او د جګړو دوام له اروپا سره د ترکیې د پولو د خلاصېدو سبب ګرځېدلی او اروپا ته د کډوالو نوې جوپه روانه کړې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل په ادلب او شاوخوا کې شخړې د سیمې او تر هغه لا د پراخې کچې ثبات او امنیت لپاره جدي ګواښ پېښوي. د ښاغلي بورل په
وینا اروپایي ټولنه دې ته اړ ده چې د ادلیب د لانجو له عمله د راپورته شوي ناورین د مقابلې لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. هغه وویل د سوریې د ادلیب د وضعیت په اړه بیړنۍ ناسته د یونان په غوښتنه ترسره کیږي، ځکه زرګونه کډوال د ترکیې له خاورې یونان ته د ننوتلو په تمه ولاړ دي. ترکیه ورسره له هغه اروپا ته د کډوالو د ننوتلو لار خلاصه پریښوده چې تیر پنځشنبه د سوریې په هوایي بمباریو کې په ادلیب کې یو شمیر ترکی سرتیري ووژل شول. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه کار هدف په سوریه کې د انقره د پوځي عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې د ملاتړ جلبول خودل شوی. په څو وروستیو ورځو کې په ادلیب او شاوخوا سیمو کې د ترکیه او سوریې د پوځیانو ترمنځ نښته زور اخیستې او هغه څه چې په خوا یو بشري ناورین بلل کېده لا پسې زیات شوی. دا بشري ناورین د لکونه سوریایانو بې کورکې د لاو ترکیه ته د هغوی پناور وړل دي. په سوریه کې د ترکی او سوری پوځیانو د نښتو په زیاتېدو د ترکی او روسیې کړکیچ هم زیات شوی دی. پرون د ترکیې دفاع وزیر خلوصی اکار د ترکیې په یو سرحدي ښار کې له خپلو قمندانانو سره لیدلی او ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو ته زیات تجهیزاتي او ځاني زیان اړولی. اکار له موسکو هم غوښتي چې په سوریه وهڅوي په خپلو ژمنو عمل وکړي.
له
روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي، په سوریه له خپل نفوذه کار واخلي، څو سوریه بریدونه بند کړي او د 2013 کال د اوربان تعین شویو کرښو ته ستنه شي. موږ له روسیې سره نه د مقابلې پلان او نه کوم هدف لرو. سوریه د روسیې له ملاتړ برخمنه ده، حال دا چې ترکیه د سوریې د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمتری پیسکوف پرون وویل تمه ده پنځشنبه یا جمعه ولسمشر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په موسکو کې وګوري او د ادلیب پر روان وضعیت خبرې وکړي. پیسکوف زیاته کړه دا به اسانه خبرې نه وي، خو دواړه مشران به د ادلیب د لانجې په حل تمرکز وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې په سلګونه داسې میندې شته چې په جګړو کې د کورنۍ غړي قرباني ورکړي او اوس دوی د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي سره له دې چې زامن یې د وسلوالو مخالفانو په جګړو کې وژل سوي، خو دې ته چمتو دي چې د سولې په راوستو هغوی ته بخنه هم وکړي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر له دې میرمنې سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
دا غزنی ښار ختیز لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلې او لوغړه نشه زووسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو ته چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوي ده. شریفه په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې میلادی څخه د سولې په اړه وپوښتل راته وی ویل دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې سته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانه سي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا وژل کیږي. ډاکټره امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان ښځو ډېر زیات ضرر ولیدو او دا د جنګ تاوتریخوالي مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. نو ډېرې زیاتې پریشانه دي او ډېرې زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي.
په غزنی کې د شزو چارو رئیس شکوریا ولی هم وایي شزی تر نورو ډیری له جګړو زیانمنې سوې دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډیرې هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه میرمنې چې هره ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډیر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسیږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفي او په غزني کې د نورو افغان برومیندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په کابل کې 8:26 دی. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې پروسته تحولات یو خبري ورسره کړی. دا خبره افغان جمهور رئیس یکشنبه ماښام په خپل ټویټر پانه لیکلې ده. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي، د یونان تر پولو رسیدلي، خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه د ترکیې د یونان په لور خوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپل لار خلاص کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څه باندې 80,000 خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر له 3,000 اوښتی دی. او د قزاقستان جمهور رئیس جمرات توقایف د جامپیل په جنوبي سیمو کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللې د فبروري د 8 او 9 خونړۍ او قومي خطو مسؤولې بللې دي. او اوس هم لجمن سره سم د ژوند رنگونو پروګرام.
د ژوند رنگونه
نمونږ نوم هدایت الله د ګردیز خار اوسیدونکی او په مرکزی چوک کې د بیټری کاروبار کوو.
زه فکر کوم تاسو دغه د بیټری دغه کاروبار هدف چارجول دی کنه؟
هو هدف چارجول دی.
څومره وخت کیږي دغه کاروبار؟
دغه یو 15 کاله تقریبا کیږي.
وخت اول چې دا کاروبار پیل ک یو سند ز سختو
او یو سند ز سختو
اوس څنګه د ورځې نه بری ته کاروبار کې کیږي کنه؟
شکر د پوخه کېدره د خدای ناراضي یو.
د ورځې تقریبا څومره بیټری ته چارجوي؟
د ورځې تر شل نه نیول تر دې شه پورې، سال وخته پورې، 15 در شه پورې، داسې ورځې چې لاسم شي لاس بیټری هم شي.
او یو بیټری به تقریبا څومره وخت چارجيږي؟
2 غنټه کې فل چارج کیږي.
اغه څو چې تاسو ته بیټری درکې هم دلته درتناسب کنه دای ګرځي شاو خو بیرته بیا
نه دا ګرځي بازار کې ګرځي بیټری چې ټک شه بیرته راځي بیا.
اوس خو سیستم هم پرمختګ کړی، خلک په دوکانونو کې په کورونو کې دغه بیټری چارجولای شي. دلته اکثریت مسافر راځي کنه؟ نور داسې خلک دی هغه دلته مشه راځي او چارجوي.
مسافر هم راځي او نور خلک هم راځي، او داسې دکاندار وي، ګاډي والا وي، او داسې ډریور وي.
داسې وخت خو نه ده پکې راغلی چې تاسو نه بیټری ورکه شي یا کوم جنجال پکې
راغلی. بیټری ورکیږي نو بیټری خامہ کوم وخت چې ورک شي نو د بل چا مې چې قیمت سلو یې په 200 مې اخیستی. دا خطوانه ورکوي 200.
خو اوس وخت کې ورسره بلد شوی؟ فکر کوم په ډېر نه غلطیږي
نه. اوس نو سم انشاء الله نه ورکیږي چې ورته ناست یو کنه چې کوم سات المانزه یا چیرته ځو څو کې وزنه مجبور چې ته هون ورکو.
تقریبا کوم د اوس تاسو ته غني بیټری راشي د څو کسانو بیټری یو وخت کې چارجول شي؟
تقریبا در 15 در شپره سال وخت پورې بیټری چارج کیږي.
فکر کوم دا کاروبار ورو پورو خکی کنه له کمزورې کیږي؟
ورس ورس د خدای نه شکر ده راضی او ورس ورس په خکی ده روان ده.
څوک در سره مصرف دي نور په دې کاروبار کې؟
و دې کار کې او دما یو ترزیده او دما یو دوه نور ورونه دي.
دغه سره مصرف ده
د دغه بیټری د چرجول لپاره موږ دغه برښنا او برق له کومه کړه
دا د دکاندارانو نه اخلو په میاشت زره به افغانۍ د دریو میاشتې پورې
کور دی آباد
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو سره اوسې په ټولو ولایتونو کې په 1290 منځنیو سپو او په لوی ښارونو کې په اف ام 3.15 خبرونه لرو. ورو رسیدو د خبرونه د پاشې بوته په کابل کې ونیمه بجې شوه. ستار فروغ راغله استودیو ته چې تاسو